پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوې. اوریدونکو د مشال رېډیو په دې یو بله ګړۍ کې بیا هم زه هارون بادشاہ در سره یم په خبرونه کې. د پریو شمیر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام د مشال مرکه درورو خو پیلې له خبرونو کوو. مجید بابر به وړاندې کړي.
ستړي مشي ډومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومتي او د ژغورنې د ادارو چارواکي وایي چې روانو بارانونو د خیبر پختونخوا په شمول په پنجاب او بلوچستان کې لږ تر لږه 40 کسان وژلي او 15 سیوای ژوبل کړي دي. ایران په اسرائیلو د بې پیلټ الوتکو بریدونه کړي او په بونیر کې په یوه نښته کې 2 پوځیان او یو وسلوال وژل شوی. د پاکستان حکومتي او د ژغورنې د ادارو چارواکي وایي چې روانو بارانونو د خیبر پختونخوا په شمول په پنجاب او بلوچستان کې لږ تر لږه 40 کسان وژلي او 15 سیوای ژوبل کړي هم دي. د چارواکو په خبره بارانونو یو شمېر ودانو، سړکونو او پلونو ته هم غټ زیان اړولی دی. خیبر پختونخوا کې تر دې دمه د مرګ ژوبلې او مالي زیان په اړه د صوبې د ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیضي مشال ریډیو ته وویل چې چترال، بونیر، سوات په شمول د ځینې نورو ضلعو کې مختلف پېښو کې دریو ماشومانو په شمول 4 کسان مړه شوي دي او 9 نور ژوبل دي او تر 15 سیوا کورونه ړنګ کړي دي. د نوموړي په خبره بارانونو له وجې راغلو سیلابونو بیلابیلو سیمو کې پلونه او کچا ودانۍ هم ړنګې کړي دي. د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای ویان شهزاد احمد بیا وایي چې د نن وړاندې هم په یو کم دیرشم او دیرشم مارچ شوي بارانونو خیبر پختونخوا کې د زنانو او ماشومانو په شمول 13 زیات کسان وژلي وو او تر 9 زیات ژوبل کړي وو. د موسمیاتو محکمې تر مخه د بارانونو د لړۍ به تر 15 اپریل د ملک زیاتره برخو کې دوامدار وي. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران لخوا د شپې د پراخ هوایي برید وروسته د بریا ژمنه وکړه. نتنیاهو د اپریل په 14 په ایکس پاڼه کې په یو پوسټ کې لیکلي چې موږ یې مخه ونیولا، موږ شاته وغورځول او موږ به په ګډه بریالي کیږو. نوموړي دا څرګندونې پس له هغې کړي چې ایران د اپریل په 14 ناوخته په اسرائیلو په پراخه کچه د بې پیلټ الوتکو توغندو بې ساري برید کړی. دغه توغندي د اپریل په 14 سهار وختي 2 بجې د اسرائیلو هوایي حدود ته ننوتل خو د اسرائیلو هوایي دفاعي نظام د دې مخنی ولیده. اسرائیلی چارواکو د اسرائیلو یوې پوځي اډې ته د لږ زیان رسیدو او د یوې وکلنې ماشومې د شدید زخمي کېدو رپورټ ورکړی دی. په اسرائیلو د ایران له بریده پس په میدني ختیځ کې د شخړو ګړندی زیاتوالی په ګوته کوي. بلخوا اسرائیل له ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه وغوښته چې د اپریل په 14 په نیویارک کې د برید په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راوبلي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر ګیلاد ایردان په خپل ایکس پاڼه په یو پوسټ کې د ایران دا برید د نړۍ سولې او امنیت ته یو جدي ګواښ بللی. لخوا د امریکا ولسمشر جو بایډن ژمنه وکړه چې ملګري هیوادونه به د منځني ختیځ د وضعیت په اړه بحث وکړي او ځواب به یې همغږی کړي. بایډن له نتنیاهو سره له ټلیفوني خبرو پس وویل چې هغه د اسرائیلو امنیت ته د امریکا کلکې ژمنې بیا تایید کړي. د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې خپل سیمو ته دېستان کړل شي. د هغه کډوال دي چې په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د ضربې اعظم عملیاتو له وجې بېکوره شوي وو. د شوال اوسیدونکي وایي چې د 10 کلونو بېکوره کېدو باوجود هم حکومت دوی کډوال نه دي حساب کړي او نه یې ورته مرستې ورکړي. دوی وایي چې د خپلې سیمې د مسایل اخیستو لپاره هم په وار وار احتجاجونه او جرګې وکړي خو حکومت یې په غوښتنو هیڅ غور نه کوي. بلخوا انتظامیه وایي چې کوم خلک په خپله خوښه خپلو سیمو ته ورغلي د هغوی میاشتنۍ مرستې بندي کړي او دغه سیمه چې کله په مکمله توګه صفا شي نو دوی به ستانه کړي. د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې په لرې پرته سیمه تیرا کې په ځنګلونو وهلو بندیز لګولی دی. د ادارې مشر شکیل خان پرون مشال لیډیو ته وویل چې تر څو په تیرا کې د سرکاري قوانینو مطابق کمیټه نه وي جوړې شوې نو تر هغې به په انفرادي توګه چاته د لرګو د استعمال اجازه نه ورکول کیږي.
زمنګا دغه چې دی مشران دی یا زمنګا مالکان دی اغا تر د وسه په یو ځکه ماغه کمیټي مونږ له جوړه نکړه او مونږ له کمیټي را نکړه چې مونږه اغه نوټیفای کو او د دې ځنګل د خپل چونکو مالکان دی نو د خپل ځنګل په خپل اختیار وکي.
بلخوا د تیرا د تاجرو یونین مشر شیر محمد پردی پرون مشال لیډیو ته وویل چې باید انتظامیه دا پریکړه واپس واخلي. په 2013 میلادي کال کې د 15 آئینی ترمیم لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګړه شوې او د نورو ادارو ترڅنګ د ځنګلونو محکمې اختیار هم ورغځېدلې. د ځنګلونو د محکمې چارواکي وایي چې د قانون لاندې به ځایي ولس ته په محدوده توګه د ځنګلونو وهلو اجازه ورکوي. د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې پرون وسلوال انخته کې دوه پوځیان او یو وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان د پوځ عامه اړیکو څانګې پرون په بیان کې وویل چې په بونیر کې د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې د یوې وسلوالې ډلې مهم غړی سلیم ربانی چې د ترهګرۍ پیښو کې مطلوب و وژل شوی دی. په بیان کې راغلی چې په عملیاتو کې دوه سرتیري هم وژل شوي، خو په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې وژل شوی وسلوال کومې ډلې سره تعلق لري. مشال ریډیو او آزادو سرچینو د دغې دعوی تصدیق نه دی کړی. او د کرکټ په اړه خبر دا دی چې د هند غوره لیگ یا انډین پریمیر لیگ د شلوریزه سیالو په لړ کې دا مهال د کلکتې په ایډن ګارډن کې د لکنو سپر جاینټس او کلکتا نایټ رایډرز ترمنځ لوبه روانه ده. کلکتا نایټ رایډرز پچا وګټلا او ډومبه یې فیلډ غوره کړ. دا مهال لکنو سپر جاینټس بیټنګ کوي او په څه کم 14 اوورونو کې د سرور لوبغاړو په سوځېدو دوه کم سل منډې جوړې کړې. د مشال خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. سپر شروع پټونو ته ایران بیگانه وخت پر اسرائیل د میزایل او بپرټال وته کبریدونه کړي چې رپورټونه شمیر شاوخوا 300 خي، خو اسرائیل چارواکو ویل چې ټوله حمله ناکام کړي. اسرائیل د ملګرو ملتونو له امنیت شورا نه غوښتي چې د منځني ختیځ د دې شخړې د جاج اخیستو لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. بلخوا د نړۍ بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د بیگانه بریدونو غندنه کړې ده. پاکستان هم په دغه تړاو یو بیان خپور کړی دی. تفصیل انیسا اجمل راکوي.
د ایران لخوا په اسرائیلو د بیگانی هوایی برید په اړه د بیلابیلو هیوادونو او د سازمانونو د مشرانو غبرګونونه مخې ته راغلي دي. تر برید وروسته د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپل لومړني غبرګون کې نن په خپل ایکس پاڼه د بریا ژمنه کړې او هوایی برید ته په اشاره لیکلي چې دوی حمله ناکامه کړې او په شریکه به بریا ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ د اسرائیل چارواکو د ملګرو ملتونو له امنیتي شورا غوښتي چې د برید په اړه دې د بحث لپاره هم نن یوه بیړنۍ غونډه راوغواړي. په همدې حال کې پاکستان هم په منځني ختیځ کې په وضعیت سخته اندېښنه ښولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن په ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې اسلام آباد له میاشتو راهیسې په سیمه کې د مخالفتونو او دښمنیو د پراختیا مخنیوي او په غزې تړانګه کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ضرورت ټینګار کوو. په بیان کې په جوته په اسرائیل د ایرانی او ډرون الوتکو توغندیو د برید یادونه نه ده شوې، خو وایي چې تازه پرمختګونه د ډیپلوماسۍ د ناکامه کېدو د پایلو څرګندونه کوي. په بیان کې د اسرائیلو نوم نه دی یاد شوی، خو پکې له ټولو خواوو څخه د زغم اغیستو او د ترنګلتیا کمولو په لورې د اقدام کولو غوښتنه شوې ده. دغسې د امریکا ولسمشر جو بایډن هوډ خبلې چې د منځني ختیځ د وضعیت بحثولو او حملې ته په غمغږیتوب سره د ځواب ورکول لپاره د متحدینو غونډه ورغواړي. نوموړي د اسرائیلو له وزیر اعظم نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړي او وروسته یې په واشنگټن کې له خبریالانو سره په خبرو کې د امریکا لخوا د اسرائیل په ملاتړ بیا ټینګار کړی.
موږ د اسرائیل دفاع ته ژمن یو. موږ به د اسرائیل ملاتړ کوو. موږ به له اسرائیل سره په دفاع کې مرسته کوو او ایران به بریالی نسی.
د دې ترڅنګ د برتانیا وزیر اعظم ریشی سوناک د ایران لخوا د اسرائیلو حمله یو بې پروا عمل بللی دی. دغسې د اروپای ټولنې مشرې اورسلا ون دیر لین په ایکس پاڼه دا یو ښکاره او ناقابل جواز عمل یاد کړی دی. د اروپای ټولنې لوړپوړي ډیپلوماټ جوزف بورل بیا د برید په کلکه غندلې او ویلي دي چې دا منلو وړ نه دی او د سیمې امنیت ته یو جدي ګواښ دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش له ټولو خواوو د آرامه اوسېدو غوښتنه کړې. ویلي دي چې په وار وار یې په دې خبره ټینګار کړی چې نه هم یوه سیمه او نه نړۍ د یو بل جنګ توان لري. ایران د اپریل په 14 ناوخته په اسرائیلو په پراخه کچه د بې پایلټ الوتکو او توغندیو بېساري بریدونه کړي دي. دغه توغندي د اپریل په 14 سهار وختي 2 بجې د اسرائیلو هوایي حریم ته ننوتل، خو د اسرائیلو هوایي دفاعي نظامي مخه ونیوله. نن سهار په 2 بجو د بیت المقدس ورځ په اسمان کې لوی چاودنې او د رڼا سراغونه ولیدل شو. له دې وروسته اسرایلي چارواکو د اسرایلو یوې پوځي اډې ته د لږ زیان رسېدو او د یوې اووه کلنې ماشومې د شدید زخمي کېدو رپورټ ورکړ. ایران دا بریدونه لا غروستو کړي چې د هرمز په تنګي کې یې له اسرایلو سره تړلې یوه کښتۍ نیولې چې په منځني ختیځ کې یې د پراخې جګړې ویره پیدا کړې ده. له دې وړاندې د اپریل په لومړۍ نیټه د شام په پلازمینه د مشق کې د ایران په کونسلګرۍ د اسرایلو په مبینه هوایي برید کې د ایران د اسلامي انقلاب ساتندویانو د قدس سواک د یو قمندان جنرال محمد رضا زاهدي په ګډون وول وړ پوری چارواکي وشل شوي وو. ایران تر هغه وروسته د غچ اخیستو ګواښ کړی و، خو اسرایلو د برید په اړه له تفسیرې کولو ډډه کړې وه. د برید په داسې حال کې شوي چې د غزې په ترانګه کې د جګړې د دوام او په شام کې د برید په اړه د ایران او لویدیز ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې ده.
د انیسیج مل رپورټ کې مو پر اسرائیل د ایران د بریدونو په پاغه تړاو د نړیوالو غبرګونونو په حکله واورېدل. دا چې دې حملو ممکنه پایلو ته د چارو پوهان په کوم نظر ګوري؟ عبدالحی کاکړ د ایرانی چارو لوی پوه ډاکټر عیسا ستانگزی سره مرکه کړې ده او د حملې په اړه یې دغه نظر ترې پوښتلی دی.
دا واکن د بدلانه پیچو مید، یعنی لومړي ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیما په اسرائیل برید کېږي. په سیمه کې یوه لویه خبره ده، کېدای سي تبعات ولري. سوریه کې د ایران په کنسلګری له حملې وروسته ایران دا غبرګون ته اړتیا درلوده، ځکه چې هغه نیابتي کسان د ایران چې په سیمه کې ستا د اسرائیلو په خلاف عملیات کوي یا په جنګ بوختي، د دغې حملې ته جواب نسو ویلی. نو ایران د خپل عزت لپاره، دې لپاره چې خپل هغه وقار وساتي، دغسې حملې ته اړتیا درلوده. فکر کوم چې تر دې زیات ایران د نور پر وړاندې د نور اقدامات دون اقدامات هیله نه لري، نه غواړي چې په یو لوی جنګ کې دا گیر سي.
کوم دغه پوښتنه ما کوله ډاکټر صاحب، تاسو ولې چې ایران ځان دا ګڼلې چې مجبور دی چې د غبرګون ووایي د مشق څخه کومه حمله شوې وه، خو اوس چې کوم غبرګونونه راځي د امریکا لخوا، د اروپایي ټولنې لخوا، هغه تبن د ایران ضد دي یا د حملې غندي، ویره په خلکو کې عمومي توګه په نړیواله کچه که پاکستان کې دي که افغانستان کې دي که په نورو سیمو کې دي، دا ویره لري چې داسې به سیمه بیا په یو پراخ جنگ واوړي. ستاسو په فکر داسې یو امکان شته؟
یوه خبره باید هېره نه کړي موږ ولسونه، چې ایران هیڅکله داسې تصور ونیسي چې ایران د غزې د ولس لپاره په دې حمله کړې یا په عراق په اسرائیل حمله کړې ده. دا یو بېله مسله ده چې کله موږ خبرې کوو نو دلته د دوو طاقتونو خبره کوو، دلته د غزې د ولس خبره استرمن نشته. او بل دا ده چې ایران په دې پوهېږي چې تر دې زیات وسته لري چې په اسرائیلو حمله وکړي، ځکه چې د اسرائیلو نه تنها خپل اسرائیل بلکې د اسرائیلو متحدین چې کوم دي لکه امریکا، لویدیځ هېوادونه، حتی په عربي هېوادو کې ډېر زیات متحدین لري. تاسو خپل چې عمان نه حتی ویل چې د خاورې کار هر څه د اسرائیلو په خوا توغول کېږي یا راځي، موږ یې له منځه وړو. او په دغه درې سوه توغندیو کې هم حتی تاسو ولیدل چې ډېر کم محدود توغندي د اوسپنیز ډال نه تیر شوي دي، په هدف لګېدلي دي یا نه لګېدلي دي، او هېڅ خاصه مرجوب نه درلوده. د اسرائیلي رسپانو په حواله یوازې یوه عرب نجلۍ چې اسرائیلي عرب نجلۍ چې زخمي شوې ده، بل نور تبعات نه درلودل. نو په دې چې ایران پیږي، زه فکر نه کوم چې ایران له دې وړاندې بل اقدام وکړي.
ډاکټر عیسا ستانگزی صاحب، دی کې چې کوم غبرګون د اسرائیل لخوا ځخه راغلی دی او اسرائیل وایي چې دوی دغه برید چې دوی دا ناکامه کړی دی او دا د دوی یو ستراتیژیک بریا ده، نو آیا اسرائیل چې د غزې په لحاظ باندې څومره ورباندې انتقاد کړی یا متحدینو به ورباندې تنقید کولی، له هغه پلاوه ځخه د اسرائیل لپاره دغه څومره په ګټه یا تاوان تمامېږي؟
اصلا د اسرائیلو په ګټه تمامه سو دا حمله، ځکه چې تاسو ګورئ په میاستو جګړې وسوې په غزې کې، او غزه ډېره محدوده سیمه ده، خو اسرائیل اهداف استنودل په غوښته کامیاب نه سو. او په زمین کې حتی امریکا چې د اسرائیلو لوی متحد ده په اسرائیلو غږ کړی چې اور بند کړي. نو زه فکر کوم د ایران دغه حمله په یو شکل د غزې د عملیاتو لپاره یو توجیه هم کېدای سي، یو اسرائیل یو داسې یو نړیوال تور ښودلی سي چې موږ دغسې یو دښمن لرو او اسرائیل دغسې یو دفاع لپاره دا حق لري چې په غزې کې عملیات وکړي. در حال چې د غزې ولس په ډېر بد حالت کې ده، ایران په دې وخت کې باید دا حمله نه وای کړي. د ډیرو ډیرو کارپوهانو په باور دا نه یوازې چې د فلسطین ولس مرسته نه کوي بلکې په تاوان یې هم کېدی شي. تمام څکه د اسرائیلو اقدامات چې کوم هلته کېږي هغه توجیه کېږي.
پر اسرائیل او د ایران د بیگانه او بریدونو نپس چې د منځنی ختیځ کې د کړکیچ نوې پښتنې وندېښنې راولاړې کړې دي. په دغه اړه مو د چارو لپو ډاکټر عیسی ستانگزی سره د عبدالحی کاکړ مرکه اورېده. او یو بل رپورټ دا چې د خیبر پختونخوا په شمول په پنجاب او بلوچستان کې روانو بارانونو لږ تر لږه 24 کسان وژلي دي، تر 15 زیاتې ژوبل کړي هم دي. دراز بارانونو یو شمېر ودانۍ او سړکونو او پلونو ته هم تاوان اړولې دي. او په د هیواد په غرنیو سیمو کې بیا د ځمک خویدنې پیښې هم شوې دي چې د هغې له وجې لارې غټ سړکونه بند شوي دي. حکومت ته همداراز د ژغورنې ادارې وایي چې دوی خپلې مرستې رسول پیل کړي دي او د لارو خلاصولو عمل یې هم روان ساتلی دی. تفصیل د پېښور شبیر احمد جان راکوي.
د تر دروازې پورې ترلاسه شوی سرکاري د ژغورنې ادارې معلوماتو تر مخه زیاتره پیښې د چتونو راپرېوتو، آسماني بجلی غورځېدو او ګاډو او د ځمکې خیدو له وجې رامغته شوې دي. خیبر پختونخوا کې تر دې دمه مرګ جوبله او مالی زیان څومره شوی دی؟ نو صوبه کې د ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی مشال لیډو ته وایي
د اوسني بارانونو نه په خیبر پختونخوا په مختلف اضلاعو چترال، لوور، بنیر، سوات په دې ځینو کې مختلف واقعاتو کې سلور کسان شوی دی. هغه کې درې ماشومان او یو سړی شامل دی او تقریبا نه پورې چې دی نو هغه خلک زخمیان دي. دغه سي 15 نه زیات کورونه چې دی نو هغه پکې ډیمیج شوی دي. مختلف رابطه پلونه یا چې کوم کچا پلونه وو هغه پکې را پریوتی دي. فلش فلډ چې دی نو هغه ډیر راغلی دي. دغه سي مختلف ایمرجنسی ریسکیو 1122 په مختلف واقعاتو کې دا خلکو ته طبي امداد هم ورکړی دی. بعض د نو سمشته دي چې پاغه باندې کار شروع دي چې مستقل بنیادونو باندې دا روډونه چې دینو هغه مکمل کولاو شي.
دا چې اغیزمنو زلو او سیمو کې د خلکو امدادي کاروانې پسرو روان دي او کملارې چې د ځمکې خیدو یا د پولیسو ماتدو لوجه بند شي وي نو تل کې سوسورت حال دي. د قدرتې په دونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای وین شهزاد احمد مشال لیډو ته وایي
دا ځانی او مالی نقصانات برادر کوس چترال، سوات او باجاوړ کې مخې ته راغلي دي. د سره سره کوس چترال کې شوی باران او لینڈ سلائڈنگ لکبلا زیاتره زینو کې سړکونه هم بند شوی وو. کوم چې متعلقه ادارو او ضلع انتظامی مسلسل کوششونو سره اوس ټریفک د پاره بحال شوی دي او ځینې سړکونه کولاولو د پاره هم په هنګامي بنیادونو هلې ځلې روانې دي. د دې علاوه پی ډی ایم ایل اړخه متاثره ضلعو د پاره امدادي سامان هم لیږل شوی دی. چترال د پاره 200 خیمې هم د پی ډی ایم ای د ویئر هاوس نه روان کړې شوی دي. پی ډی ایم ای متعلقه ادارې او امدادي ټیمونه مسلسل په رابطه کې دي او امدادی کاروانو کی مصروف دي. عوام د څه قسمه بدی پیخه اطلاع زموږ هیلپ لائن 1-00 باندې هم ورکوري شي.
دا د مننه چې دې نوړاندې هم پنه یشتم او درويشتم مارچ شوی بارانو خیبر پختونخوا کې د زنانه او ماجمان په شمول تر لسو کسان وجلې او نه جوړ بل کړي وو. مالیزیانه هم اړولې وو. د موسمیات محکمې تر مخه د بارانونو د لړۍ به تر 15 اپریل د ملک زیاتره برخو کې دوامدار وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
پردن کوبل فرو د بلوچستان په زیاتره برخو کې د بارنو للای لتیر درو رزوراسي روانه ده چې لامل شپک کسان وژل شوی او ځینې نور ټپیان دي. په هغه صبح کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې بارنو نه یوازې فصلونو ته بلکې هلته هم سړکونو ته زیان اړولی دی او یو ګڼ شمېر خلک اغېزمن شوي دي. دغه د بلوچستان اعلی وزیر اړوند ادارو ته امر کړی دی چې اړمنو خلکو ته زر تر زره مرستې ورسوي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
په کوټه کې د ناوړه وضع د مخنیوي ادارې پروفیشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي یا پی ډی ایم ای له لوري د اپریل په 14 نیټه په خبر شوي یو رپورټ کې ویل شوي دي چې د یوې میرمنې او دوو ماشومانو په ګډون شپږ کسان د دې بارانو له امله مړه او یو بل کس ټپي شوی دی. په دې رپورټ کې زیاته سوې ده چې زیاتره مرګونه د باران پر مهال د آسماني بجلی یا برېښنا د رایل کېدو له امله رامنځته سوي دي. په دوی کې یو کس د پښین په منځري کې، دوه کسان په ډېره بوکټي کې، دوه ماشومان په سوراب کې، او دغه ډول یوه مېرمن په لورلای کې مړه سوې ده. د دې آسماني بجلی له امله یو کس زخمي سوی دی. بل پلو ته د صوبې په زیاترو برخو کې د باران او ځای پر ځای ژلۍ ورېدلې ده چې له امله یې وځینو فصلو، بیا په خاصه توګه د غنمو ترڅنګ پیاز، انګور او د سیبو او باغو ته زیان اوښتی دی. دغه ډول د پښین پر ډب کراس اوبو پول وړی دی چې له امله یې د برشور او تو په ککړی لاره د پښین بازار سره بنده سوې ده. د دې ترڅنګ په زیارت کې د غر د نړېدو له امله د زیارت او کوټ ترمنځ سړک هم بند دی چې له امله د خلکو په تګ راتګ کې ستونزې زیاتې سوي دي. دلته د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي و پی ډی ایم ته امر کړی دی چې هغه دې د بارانو څخه په اغېزمنو سیمو کې د مرستو کار چسپانه کړي. نوموړي تېره ورځ په کوټه کې د پی ډی ایم د دفتر دوره وکړه او هلته یې د ټولو افسرانو او کارکوونکو رخصتیانې ختم کړې او دوی یې په عجله توګه وکار ته رابللې دي. وروسته د پی ډی ایم د ویاند له لورې په خپور سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د کوټ په نوي کلي کې سیلابي اوبه و کورو ته داخلې سوي وې. د غذای څخه خلک ایستلي او د کورو څخه د اوبو د ایستلو کار روان کړی دی. دلته په کوټه کې د موسم شونکي دفتر وینا ده چې د باران دا لړۍ به د اپریل تر 15 نیټې پورې د بلوچستان په زیاترو برخو کې روانه وي چې له امله د صوبایي حکومت لخوا خلکو ته امر سوی دی چې هغه د بېله څه اړتیا پر غټو سړکان لوی سفر نه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د شوال بیکوره خلک وایي چې حکومت د دوی د غوښتنو په منلو کې نور ځنډ وکړ نو پراخ احتجاج به پیل کړي. دوی زیاتوي حکومت دې د واپس لپاره یو دقیق پلان جوړ او عملي کړي. پر دې سربېره دوی د خپلو سیمو د سړکونو او د بجلی نظام د بیرته بحالۍ غوښتنه هم کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي له وسلوالو څخه د شوال په بشپړه توګه د پاکولو چارې روانې دي او زر د خلک ورته ستانه شي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د شوال اوسیدونکي وایي چې د لسو کالونو نه بې کوره کېدو باوجود هم حکومت دوی کډوال نه دی حساب کړی او نه یې ورته هیڅ مرستې ورکړې. شوال د بکاخیل، ګوربس، کابل خیل او جاني خیلو قبیلو پلارانې ټټوبې دي چې د دوی په وینا د شوال ډومیسایل نه لرلو په وجه حکومت دوی د مرستو هم محرومه کړل. دوی وایي چې د خپلې سیمې ډومیسایل اخیستو لپاره یې هم په وار وار احتجاجونه او جرګې وکړې خو حکومت یې په غوښتنو هیڅ غور نه کړی. د شوال اوسیدونکي ریاض کابل خیل وایي چې نوره دې د سیمې د صفه کولو په بهانه دوی واپسی نه ځنډوي، خپلو سیمو ته واپسی غواړي.
میز حکومت دا اپیل ده چې موږ د زر نظر خپل شول ته واپس کو، ځکه چې حکومت موږ ته بار بار دا خبره کوي چې په شول کې امن نشته، شول کې ډیر نه دی، خو دا خبره بالکل دروغجنې ده. موږ په خپل سترګو ولدل د غټ په وخت کې خپل کرکټ نه کوله، بېخي دې بدونه پکې ساکه نه وي. موږ سره د هر قانوني ظلم نشي، ځکه چې شول په دوه طرفه خراب شو، یو زر بیا عذاب خراب کو، بل پر دې خال کې خراب کو، ټول به نه یې پرامې بند وخړل. موږ ته د زر نظر دی واپس تاریخ رکو، میز د په امن طریقہ سره شول ته واپس کو، کنه میز مجبور یی چې احتجاج وکي روډینا باندې.
د شوال یو بلو سیدون کې ملک ولی ولاوی چې د شوال واپسی او د شوال دو مثال اخیستو لپاره ټوله قانوني تقاضې پوره کړي خو حکومت یې په غوښتنو غور نه کړی.
تحصیل شول خلک در په در خاورې په سر ګرځي، ټیم د ایجی پی زه مراحت وی د دغه نه د تحصیل شول خلک نه محروم دی. د نرت انتظامیا په دغه شفاف پته روغلی دو چې مشته د تحصیل شول لو چې کوم شناخت ای اغه رکو کورس فیصله په قاعدارو کړی دو د میخ وطن په یورینا باندې وسیو چې کوم د کور کښل ای لارګای دی اغه غو په قاعده نور علاقه ته منتقل شو، اغه غلا شو. نو میز د فیصله کړی دو چې کچیره مشتره حکومت ماتو ادغ جوتینا و نوتو نومیزو بقایده د ګوربز په مقام باندې روډ بنداوی.
د شوالو سیدونکو دغه شکایتونو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر منظور افریدی نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د شوال خلکو واپسی لپاره د شوال د کلیر کولو یا صفه کولو عمل دوام لري، څنګه هم چې حالات سم شي د دوی واپسی به پیلوي. د دغو خلکو د میسایل او شناختی کارډ باندې د شوال ادرس لیکلو په اړه هم خبرې روانې دي. ضرب عذاب عملیاتونه لکونو خلک بې کوره شوي ول چې د حکومت په وینا اوس د ټولو سیمو خلک ستانه شوي. خوشحال تحصیل ټول او د تاخیلو نیمایي خلک لا هم بې کوره دي. دوی وایي چې نور دې په هیلو بهانو په وخت نه تیروي، که وپسې یې نه پیلاوي نو پراخ احتجاجونه پیلاوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
دونکو مشال ریډیو ته غوږی، اوس یو بله موضوع هم ستاسو لپاره لرو. د پاکستان سپریم کورټ په 9 اپریل د خپل اغستل شوی نوټس لاندې دا لیک اوریدنه کوي چې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو لخوا لیکل شوی دی. د اسلام آباد های کورټ ججانو په استخباراتي ادارو د پاکستان په استخباراتي ادارو تور لګولی چې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپلې خوښې پریکړې کولو لپاره ورباندې فشار اچوي. خو سپریم کورټ یو جج جسټس یحیی اپریدی د بینچ نه د جلا کېدو پریکړه کړې ده او د لیک اوریدنه د های کورټ په انتظامی چارو کې لاسوهنه بللې ده. د دې موضوع تفصیل هم له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ یو جج جسټس یحیی اپریدی د خا بینک نه جدا کېدو فیصله کړې ده چې د اسلام آباد های کورټ ججانو لخوا لیکل شوی خط اوریدنه کوي. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیږلي خط کې په استخباراتي درو تور لګولی دی چې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپلې خوښې فیصلې ترلاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې او کسیز بینچ په 3 اپریل د اسخود نوټس لاندې د دغه خط اوریدنه وکړه چې د سپریم کورټ په یوټیوب چینل او ویب سایټ نیخ په نیغه خپره شوه. بل اوریدنه به د روانې میاشتې په 9 نیټه کیږي. په پېښور کې د ډار ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه د جسټس یحیی اپریدی د پریکړې په حق لګول چې دا معامله اوس له قانوني او آئینی زیاته سیاسي رنګ لري، ځکه چې د هایکورټ دغه ججان د تحریک انصاف د بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان خلاف د مقدمو اوریدنه کوي او تحریک انصاف ته دوی لخوا لګېدل شوو تورنو د پلټنو لپاره د فول کورټ غوښتنه کوي. د پدې اړه د مشال لټو پوښتنه داسې جواب کړه.
د هغه غي سپریم جوډیشل کونسل ته لیکلی وو آیو آئینی باډی ده نو په کار بیا دی چې چومغه په دې حق لبانی وګوري چې څه کیسه ده. دا وطنانو کم بینچ ته بظاهرت کاری داسې چې پارٹی ته باور کې داسې لګي چې ځینې ججان صاحبان چې دی هغه پی ٹی آئی ورته په شک په نظر باندې ګوري، نو په کار هو خیر داسې نه ده، ځکه چې سینئر ججان دي زیات تر دی کې هی ته پکې دی شي چې په دې باندې یو دغه چې دی کې یو سینئر جج جسټس منیب صاحب په بینچ کې نشته، دریم نمبر جج دی په سپریم کورټ کې او زیات تاثر دی چې هغه دا پی ٹی آئی والا په لګ باور زیات کوي.
د های کورټ د ججانو د خط لیکلو نه پس د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسی د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدل کړي وو. حکومت د ججانو لخوا لګول شوو تورنو د پلټنو لپاره د ریټایر چیف جسټس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ کې د یو کمیشن جوړولو اعلان کړی وو، خو هغه د کمیشن د مشرۍ کولو نه معذرت وکړو او تر 300 زیاتو وکیلانو چیف جسټس قاضي فایز عیسی نه د خود نوټس اخیستو غوښتنه وکړه. قانون پوه او د خیبر پختونخوا د بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه وایي چې د جسټس حیا اپریدی د بینچ د جوړ کېدو نه پس به هم د سپریم کورټ په اوریدنه ډېر اثر نه پرېوځي. د په دې هکله مشال رډیو ته وویل
د های کورټ ججز دا پکار وو چې کله دې ته دا انټرفیرنس احساس وشو یا چا وکړو دې ولې د کنټمپټ آف کورټ نوټس ورکړی وي، که فرض کې دې پرشر نشي سسټین کولی پکار چې دې ریزاین کړی وي. جسټس یحیی په دې ګراؤنډ باندې ریکیوزل کو هغه وی چې های کورټ سره ډېر واسط اختیارات دي د کنټمپټ آف کورټ، نو دا بینچ جوړېدل یا دې کې د پروسیډنګ سکول یا دا چې دا بېمانی دی، لکه بیا به اوس د بینچ څه کیږي؟ نو د بینچ دا کیږي چې سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ چې کوم راغی 2023 دا غي د لاندې دا د سینئر ججز د 3 ججز د کمیټي اختیار دی دې بینچ ریکنسټیټیوټ کولی هم شي. جسټس یحیی نه بغیر چې کوم بینچ دی نو هغه هم دا پروسیډ کولی شي او که فرض کړه ججز نور اویلیبل په اسلام آباد کې پرنسپل سیټ کې نو هغه پکې هم شامل ولي شي.
په کوټه کې قانون پو او تجزیه‌نگار همایون کسی ډوکیټ وچ د اسلام آباد های کورټ ججانو د خط په حواله په عدلیه کې دننه هم اختلافات دي او ټول ججان په یو خوله نه دي. د په دې اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې جواب کړه.
بیا افریدی صاحب پر دې بنیاد باندې ځان جلا کړی دی، هغوی دا پر ایډمنسټریټیو سطح باندې باید دل سوی وای، بس دا دی چې د خپل ذهن ښکاره کړي دا چې فیصله آلریډي د ذهن رالی چې د ده فکر څه دی په دا کیس کې، نو خو فی الحال په دا حکله جوډیشری کنفیوز ښکاري، څه داسې واضح فکري هماهنګي نه لري. څوک دا وایي چې په ایډمنسټریټیو سطح دې اوسي، څوک وایي څنګه دې اوسي، اصل کې های کورټ خپل ذمواریان نه ترسره کړي. های کورټ داسې نه و چې های کورټ محتاج وو د سپریم کورټ، خامخا سپریم کورټ ته خط لیکي دي خپل هم کاروایی کولی شو.
په دریم اپریل چې د سپریم کورټ کوم بینچ اوریدنه کړې وه، په هغه کې د چیف جسټس قاضي فیض احسان علاوه جسټس سید منصور علی شاه، جسټس احیا اپریدی، جسټس جمال خان مندوخیل، جسټس اطر من الله، جسټس مسرت هلالي او جسټس نعیم اختر افغان شامل وو. بینچ په دې اړه د وکیلانو د تنظیمونو نه هم مشورې غوښتې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر سلونې بجې شوې. زموږ د نن ورځې خبرونو لنډ هغه درته اورم. د پاکستان حکومتي او د ژغورنې ادارو چارواکو ویلي چې روانو بارانونو د خیبر پختونخوا په شمول پنجاب او بلوچستان کې لږ تر لږه 40 کسان وژلي او تر 15 زیات نور ژوبل کړي دي. د چارواکو په خبره بارانونو یو شمېر ودانۍ او سړکونو او پلونو ته هم زیان رسولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د موسمیاتو محکمې ویلي چې تر 15 اپریل به د ملک په زیاتره برخو کې بارانونه جاری وي. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران لخوا د بیگانه شپې د هوایی بریدونو وروسته د بریا ژمنه کړې ده. هغه نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دوی دغه بریدونه په شا تمبولي دي او بریا یې ترلاسه کړې ده. نوموړي دا څرګندونه پس له هغې کړې چې ایران د اپریل پر 14 ناوخته په اسرائیلو په پراخه کچه د بپیلوټ الوتکو توغندیو بې ساري بریدونه وکړل. دغه توغندي د اپریل پر 14 سهار وختي 2 بجې د اسرائیلو هوایی حریم ته داخل شول، خو د اسرائیلو هوایی دفاعي نظام دغو مخه ونیوله. اسرائیلو په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه غوښتنه کړې ده چې د دې نوي وضعیت ته د کتنې لپاره یوه بیړنۍ غونډه وغواړي. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې ملګري هیوادونه به د منځني ختیځ د وضعیت په اړه بحث وکړي او ځواب به همغږی وي. د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې په لرې پرته سیمه تیرا کې د ځنګلو پر وهلو بندیز لګولی دی. د ادارې مشر شکیل خان پرون مشال ډو ته وویل چې تر هغې چې په تیرا کې د سرکاري قوانینو مطابق یو کمیټي نوي جوړه، تر هغې به په انفرادي توګه چا ته د ونو د وهلو او د هغو د لرګو د استعمال اجازه نه وي. بلخوا د تیرا د تاجرانو د اتحادیې مشر شیر محمد اپریدی مشال ډو ته ویلي چې دا له دوی سره زیاتې دی او انتظامیه باید دا پریکړه واپس واخلي. د خیبر پختونخوا په بونیر کې پرون وسلواله نښته شوې چې 2 پوځیان او یو وسلوال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د امالیکو څانګې پرون په یو بیان کې وویل چې په بونیر کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس دوی د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي، چې پکې د یوې وسلوالې ډلې یو مهم غړی سلیم ربانی چې دوی په خبره ترهګرۍ پیښو کې مطلوب و وژل شوی دی. په بیان کې راغلی چې په عملیاتو کې 2 سرتیري هم وژل شوي دي، خو دا نه ده واضح چې وژل شوي وسلوال د کومې ډلې ول. مشال ریډیو او آزادو سرچینو د پوز د داو تصدیق نه دی کړی. او اوس په تاوریدونکو د مشال مرکه 19 پروګرام وړاندې کوو. نن پکې تاسو د یو مدني فعال محمد حسیب خان د ژوند او کار په اړه د خبرې اوري. نوموړی د پېښور ښار په د ماحول پاک ساتلو لپاره هلته یوه ټولنه جوړه ده، د پېښور کلین الاینس په نوم. د هغې یو غړی هم دی. له محمد حسیب خان سره زموږ همکار ګلیاز دا مرکه کړې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دا مشال رادیو قدرمنکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم. څنګه تاسو ته معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې مهمو شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه ورسره په لومړي سر کې خبرې کوو، بیا ورسره په موجوده حالاتو هم خبرې کوو. خو په نننۍ خبرونه کې موږ یو داسې ځوان ته بلنه ورکړې ده چې په پېښور ښار کې د چاپیریال یا د ماحول په اړه یو کمپاین پیل کړی دی چې ورته کلین پېښور یعنی صفا پېښور په نامه دا کمپاین چلوي د دې مهم غړی دی محمد حسیب خان ای سره خبرې کوو او لومړی سر کې وته د غې د زده کړو په اړه خبرې کوو بیا ور سره په دې خبرې کوو چې ولی دا دې خبرې ته غراغلی چې داسې یو کمپاین پیل کړی دی چې د ماحولیاتي غسره تړون لري. محمد حسیب خان تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. حسیب خان کله زمنګ اوریدونکو ته وایي چې تاسو زمنګ ځینی خبرونه کې هم راغلی د یو ځوان فعال په حیث معنی لومړی راته وایي چې د خیبر پختونخوا کومې سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې دي؟
اول خو ستاسو د مشال ریډیو یو جهان مننه د رابللو دپاره. زما نوم محمد حسیب خان دی. تاسو ته پته ده زه اوسېږم ژوند هم پېښور کې کوم. بنیادی تعلق مو د پښتونخوا د سیمې د صوابۍ سره دی. ژوند جواک او زیبن هم د پېښور ده او دا ښار مو خپل کړی دی.
ښه، او زده کړې اوس هم تاسو زده کړې کوئ که نه؟
بلې، زه خو اوس په دې وخت باندې هم د ماسترز سټوډنټ یم او کانفلیکټ او ډیولپمنټ سټډیز کې کوم او بنیادی طور باندې مو هم په سیاسیاتو کې په پولیټیکل ساینس کې مو بیسټرز ډیګري ترلاسه کړې ده. اوس ماسترز مو کانفلیکټ انالیسس کې کوم.
ښه، نو دا راته وایي چې ولې مو دا محسوس کړه د کلین پېښور په نامه باندې چې کوم تاسو دا کمپاین پیل کړی دی او له ډېرې مودې راهیسې کدی لکشانې هغه راته وایي چې د دې مقصد سو څنګه ملګري راغونډ شوي چا وهڅولې ادارو سره تاسو سره رابطې وکړي کنه تاسو خپل دا خبره محسوس کړه؟
بل څه داسې ده چې تاسو په یو چاپېریچل کې ژوند کوئ، دا چاپېریچل ستاسو پر وجود او پر خیالاتو باندې ډېر ژور احساس راغورځېږي. نو زه څنګه چې پېښور یم، داسې ښار ده چې دا یو ډېر فراخ لمن لري. د پښتونخوا لکه د بېلابېلو برخو نه دلته خلک راغلي دي او ژوند کوي او دوی ورته ډېره فراخه سینه لرلې ده. نو ما کې محسوس کوله چې مونږ لوېدو په دې ښار کې ډېر داسې بدلونونه راتلل. یو خو مونږ د ترهګرۍ سره مخامخ ولو، نو مونږ پوهېدو چې دا ماحول چې دی دا مونږ د مشرانو وایي چې پېښور ته د ګلونو ښار ویلی شي او پېښور هم چې دی دې ته به د دې یو ماحول چې و د هغې ښکلا وه او دلته به د ډېر لرو نه خلک راتلل. نو مونږ ویل چې دا هغه پېښور دی چې که مونږ ته مشران وایي که دا هغه پېښور دی چې نن زده کې بمی چاودنې کېږي یا پکې د ترهګري ده. نو مونږ په خپل ځان کې دا ځان نه پوښتنه کوو، ملګري چې سره ناستو چېره دا کم پېښور دی باید چې دا مونږ اوس وپېژنو. پته کې چې مونږ کتل نو ماحولیاتي یو بدلون هم را روان و. تاسو ته پته ده چې کلایمیټ چینج دا فینومینه چې دا خو مخامخ راتله. خلکو به ویل چې بارانونه کېږي، دې کال بارانونه وشو، تېر کال باران نه شوی، نن به د باران امکان شته دی، باران به نه کېدل، ګرمي سې واقع کېدله، یخنۍ. خو بیا اخره کې مونږ په دې ورسېدو چې په ماحول کې کړکېچن ثوک ډېر راغلو. مونږ چې برا نور ته کتل یا برا مونږ
هوا وډي رضا ته ککړه باوا مطلب
ډېره زیاته جی لکه هر یو کس په ټوخېدو زکام به و. چا دې طرف ته خیال نه و، چا به ویل چې یاره ټوخېږم او زکام مې دی او په هر کور کې به کس ولو. نو بیا چې مونږ وکتل نو مونږ چې یا مکتب ته شو یا سکول یا کالج ته، نو په دې هوا کې به داسې یو بوین غونته کې و او لوګي به و. تاسو ته پته پېښور کې چې اوس خو بی آر ټي جوړه شوه، مخکې به دا ګاډي و بګنې و، دې کې به د باړېوال بسونه به چلېدل، ویګنې به و، رکشې به و، ګاډي به و، هغې نه به یو لوګي ختو.
بالکل،
هغې ته لاسه د پېښور په ماحول کې ډېر بدلون راغلو. مونږ ته پته لګېده چې د ماحول کې هغه یخیانو ماحول کم شوی، ګرمي سوا شوې وه، خلکو به ویل چې یاره د نور تاو نشته دی. یا چې به مخکې به داسې و چې بټرفلایز یا تیتلیانې به وي، رنګارنګ هغه به و پکې، برډس به و پکې یا مرغۍ به وي پکې، هغه بیا کمېدل شروع شي. نو مونږ ته پته لګېده چې یاره دا انوایرمنټ کمی دی، بوټي ورځ تر بله ختمېږي، اربنایزیشن فینومینا را روان ده،
ښاروالي چې څومره زیاتېږي نو هغه شینکې او هغه چې دی هغه کم تیارې چې کم ونې دي یا کم گرین بیلټ چې وته ویل کېږي نو هغه هم له منځه تلو وه.
دا خبره یقینا ډېره مهمه ده ګل صاحب، چې د پېښور کې چې کله ترهګري شروع شوه، د پېښور مختلف بېلابېلو سیمو نه مخکې د سوات نه بیا د وزیرستان بیا د باجوړ نه خلک پېښور ته راستانه شو. نو چې خلک راغلل د دې دپاره بیا د رهایش سامان کول و، د دې دپاره د اوبو سامان کول، نو پېښور ورته تیار نه و. لکه دې باندې یو ډېر بوج راغی. نو هغې دپاره بیا چې کمزری زمکې وي یا پکې کر بکېدو هغه زمکو کې آباګیانې وشوې هغه د لاسه په ماحول باندې یو ډېر داسې ژور تاثیر راغلی چې ما ته نه لګي د هغې اثر نه موږ اوس هم محسوس کړی دی ځکه چې انسان راځي هغه سره خپل ځان سره پوره د هغه ضروریات وي هغه د ګاډي ماحول وي هغه غواړي چې هغه ته د تربیت یا د علم یا د ګاډي یا د صحت یا نور ذمهواریانې وي دا په دې باندې د پېښور ښار کې هغه کمرشلایزیشن هم وشو ځکه چې پلازې جوړې شوې کورونه جوړ شو بغیر د پلانینګ د لاسه آب و هوا پای باندې ډېر یو لوی اثر راغی
خدا منګه خبره کوله چې تاسو ملګری دا خود دغه وجوهات او چې تاسو څنګه بیان کړل خو دا ملګری چې کم کم سیمه سره تعلق لرلو او څنګه تاسو غونډې وکړلې څنګه مودا خیال ذهن ته رالی چې او دا نوم څنګه بیا خوښ کړلو
دا څه وځي چې مونږه مخکې خپل چې کم ملګری نو مونږ په دې باندې سوچ کاوه ملګری په رايو زې شول چیرې دا اوس چرته لاړ شو ځکه چې مونږ وی چې دا څه دې ته وشو چې څنګه وي چې لکه دا ګوګر زمونږ ته ودا څه دې ډېر کم محسوس دي مونږ ته مونږ ولاړو چې یو رستورانت لاړ شو خوراک څه کو مونږ وی چې سترګو د پاره ماحول د پاره څنګه کم خرج ستړي پکې واکو کې یو ګرځي ماحول باندې وجود باندې خاص سره وځي مونږ ملګرو دا سوچو کو چې یو داسې یو ټولنه جوړه کو چې د سیول سوسایټي یو بنیاد کې خودلې شي ځکه چې سیول سوسایټي نه بغیر نشي کې دی چې په خلکو کې دا شعور بیدار شي او چې څوک په خلکو کې شعور نه بل څه نه حکومت باندې فشار نه راځي چې هغه څه ګامونه پورته کړي مونږ خپل ملګرو کوم مونږ به دا یو هڅه وکړو چې مونږ به یو په پیښور نو سای کې په ولنې ځل مو داسې یو لاریون وکړو یا واک مو وکړو چې کم کې مونږ ټول استادان د ټپ په هانو یا داسې نور کم ملګریو چې کم د میډیا ملګریو مونږ په پیښور یونیورسيټي کې سټوډنټانو راوځي کړو مونږ یو بینر لاري چې پېښور کلین ایئر الاینس مو یو بنسټ کې خو د کلین ایئر الاینس دا څه شي دې کې د پیښور ټول خلک مشته چې کم مختلف پروفیشنز نه دي کې وکیلان هم شته یک ډاکټران هم دي پای کې استادان هم دي پای کې زمون په شانتي د خیال هم دي او جرنالستان هم پکې شته موږ بیا د پېښور شکم چارواکي او هغه سره مو په دې باندې غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته دا په هر حال چې په پېښور کې وو ماحول کې کړتیا سمره ده مخکې سمره ورځ تر بل په دې کې څو سيزونه دي چې هغه د دې زیاتوالي کې سبب جوړي بیا موږ د پېښور ټرین الاینس د بنسټ لاندې یو ریپورت تابع وکړ چې کم سټیټس اف ایئر پولوشن ان پېښور دی او هغه د پاکستان پر اساس اول نه خپل ریپورت چې کم د یو خار پر خصوصي هغه باندې شوی دی نه په پنجاب کې شوی خو د پنجاب عمومي صوبې باندې شوی دا د پېښور پر اساس اول نه شوی او هغه نه موږ ډېر معلومات داسو ګل څه چې په خبر کې تر ټولو زیاته مسله چې واغ د ترانسپورت د لارې ښه چې دلته کې ډیر داسې و چې ګاډي به د کراچۍ یا د لاهور نه مخالکو خرڅ کړل نو هغه بل تن چې کمزور نه بدل تر اغله لو دلته نه پکې کار شروع شو لکه یا مستې شو یا رکشې شو یا نور داسې کار ګاډي شو وکه دلته د خلکو دومره وسته نه دومره ګرام ګاډي نه شو غوښتل
نو هغه ارزان ګاډي حاصل خو پدې ونه پویدل چې د دې د ماحول ته څومره تاوان رسي
بلکل زکه چې د شعور خلکو کې نو د خلکو دا پته نه و چې زړه غاډ چلو او ځین چې کوم لوګي راوځي دا زما پر صحت باندې کوم اثر دی بس نو موږ پر اورونه مسله هم دا و چې خلکو د پاره د شعور څخه یو مواد ولرو چې خلکو ته وایي چې دا مسله چې دا جوړي چې کوم راپور مخور کو دا غینه پس بیا به خلکو یو عمومي شعور راغی چې اره د ټرافیک تلارې دا مسله جوړيږي د انډستری یا کارخانو تلارې جوړيږي یا په خبر کې د بټو چې کوم کې موږ وتا قوایو خښت پکې جوړیږي هغه سره د ایشو جوړیدا یا په خبر یو موږ ته دا خبره نه معلومه چې په خبر کې د بس ځنن چې کوم ته کې د ګیس نه لري خلق نو هغه خلک چې اخلي پخلې کوي هغه بلې
خشاک دا استعمالي
بالکل او هغه زنانه د پاره هغه خشاک چې کوم اور بلیږي اې د پاره ډېر خطرناک محسوسيږي خو هغه غرانو تم نه پاته او نه کورال ته پاته و ځکه چې هغه سره تمور باندې هم ډېر سره جوړیږي چې کم د مور په ګډه کې یو مشوم په هغه باندې هم چې یو مشوم د دې دونه مخ کې د بیمارو ښکار شینو یو ناروغه ماشوم یو ناروغه شهري چې دی هغه یو صحتمند معاشره نشي جوړولی.
بالکل بالکل
تقریبا
بالکل شعور خبر رپورٹ پہ حوالہ مانی پتے وہ تفصیلی خبر ہی مالو او د دمی رستو با نمدا کا خبر تھا ادامہ ورکو
خپل سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مشال لودونکو په مشال مرکه کې را سره محمد اسیب خان چې د پېښور کلین الائنس یعنی د دې د بنسټ خودونکو کې یو دی غرا سره ملمه دی او د دمې نمخ کې موږ خبره کوله د رپورٹ چې په لومړي واري په هوا کې د ککړتیا په اړه مانی یو رپورٹ خپور کړي وو په پېښور کې او ځینی داسې معلومات یې خلکو ته ورکړل چې مخکې په نو خبر او د شعور خبرې هم وکړه چې په عمومي توګه په پښتنه ټولنه کې د اقلیمي بدلون یا د موسمیاتي بدلون په اړه مانی ډېر کم شعور دی. خلک اوس هم هغه نه مني. او حسیب تاسو خبره کوله د دمې مخ کې هم چې دا غو رپورت کې تاسو هغه خبرې په ګوته کړلې چې خلکو ته معلومی نه وي او هغه رستو خلکو ته دا خبرې معلوم هم شوي او نو تر څومره حد پورې خلکو په هغه ستاسو لارښوونو باندې گایډ لاینز باندې څومره حد پورې عمل وکړو؟
جی لکه مونږه ورته ګورو نو څه حدا پورې شوم دي او خدای مسله چې دا دومره جوړه ده چې وخت په غواړي کوم لکه څه پورې چې مونږه وکړو نو د ګاډو د اګین چې کوم لوګ وی راوځي هغه باندې د ټرافیک څخه کم چارو کې وغه سره مونږه ناس ته وکړه نو هغه کوشش وکړه چې د کم دا ګاډي چې ډیر لوګي وباسي لکه چې دې کې داسې مزدي وي یا ریکشي وي چې کم هغه باندې هغه کرایګن وکړو او دا مسله چې دا تر څو حد پورې میډیا په دې کې ډېر لوی کردار دی چې میډیا چارواکو چې په دې باندې خبرې ترې وکړي بیا مو په دې باندې هغه سره ناستې وکړي نو پرمختګ شوی دی. ګل صاحب خدا سې ده چې دا مسله چې دا دومره ژوره ده چې په دې کې څومره کار وشي نو هغه لا فل حل کم دی ځکه چې ګورنمنت هغه ایشو چې دا هغه
خیبر پختونخوا کې په دریم وار د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته او دوی د سیلګری یا د چاپیریال په اړه مانی ځینې اقدامات هم کړی دي او ډېر مونږ وګورو په دې تیرو کلونو کې سونامی ټری په اړه مانی د ونو لګولو په دې اړه مانی نو هغه ټول اقدامات ستاسو په نظر مانی هغه څه ګټه وکړل او کنه؟
جی لکه تر سو پورې چې د بوټو لګولو یا د موسمیاتي بدلون په اړه چې کم سنجیدګي ده د خو چې څومره ستاینو شي دا کمه ده چارواکو په حساب خو څنګه چې تاسو مو ویلې چې لکه د یو بوټي لګولو سره دا مسله تر ځکه نشي حل کېدای چې بوټي لګولو سره تبا غا تاثیر کم دي خو چې کم اډ سورس ته پولوشن دي چې سو پورې تا اغنی کنټرول کړي نو هغه ایشو چې دا هغه
څه دا لکه چې د مسلې چې کم سرچینه ده هغه ته رسیدل او هغه حل کوله
ماحولیاتی بدن کرتی حکومت کا نن تدی کی یو روپے یا سمر انویسٹمنٹ کئی الس کالا پس وارے منگتا گٹھور ثابت تاسو ته پته مې د حکومت خپل ترجیحات وی سیاسي ترجیحات وی او هغه ماحول سره سمي خوري نو خدا خو کله کله داسې وی چې حکومت سره د مالی او د بودیجی هم کمی وی خو د بوټي لګول دا یو خان نام د دې باید ساينه په کار کړی شي خدا ماحولیات یعنی بدلون چې دا یو دومره کړکېچن کار دی پیچیده چې په دې باندې پوهېدل کې لا وخت بلکې ځکه چې حکومت چې د ماحولیاتو ته هغه سي لا هغه امپورټنس باندې ورکړي چې څنګه پکار دی
منگو دی ماحولیاتی بدلون په اړه معنی کې منگو ګورو د پاکستان وفاقي حکومت هم تیر چکم اطلافی حکومت وو هغه هم سو سو واری چکل سیلابونه راغلل نو نړیوال کانفرنسونه هم د پاکستان په اړه معنی وشو او پاکستان دا یو دریز هم درلودو چې د ماحولیاتی بدلون د وجې تر ټولو زیات اغیز شیدي هغه په پاکستان معنی پاغه هیوادونو کې شامل دي چې ډیر زیات بدی اغیز پکړی دي نو کومنګ ګورو خلکو کې څومره شعور دی د ماحولیاتی بدلون په اړه معنی او اغوی د دې پوهاوی لپاره څومره ساس خبر خو صحیح دی چې ډیر کار پکار دی خو څه داسې اقدامات دي هغه ټوس یا سالډ هغه پکار دی چې را خلک هغه ومني او ورلکار هم وکړي
دا تاسو ډیره مهمه خبره را مینځته کړل چې دا څه ده چې د حکومت یو خپل یو دریض دی په نړیوال کچ باندې په چې بیا موږ ګورو په کامی کچ باندې د حکومت هغه دریض چې دی هغه عمل سره ثابتېږي که نه دا موږ ته ښکاره کیږي چې تاسو ته دا خبره پته مې چې په پاکستان کې د فارسټ یا د جنګلاتو تر ټولو زیاته لویه برخه د پښتونخوا په خاوره باندې ده خو تر کومه پښتونخوا کې ګورو په دې کې د ملکنډ سیمه چې تمرا ملکنډ ډیویژن یا هزاره ډیویژن چې دی په دې سیمه کې تر ډیر لوی کچه پورې بوټي دي خو هغې بوټي چې دی د هغې فارسټ چې دی کټنګ هم روان دی او چارواکي دې نه خبر هم دي د دیر یا د کومراټ سیمه چې وا دا مخکې د پښتونخوا د سیلګرۍ سیمه کې نه خو وسته پښتونخوا کې د سیلګرۍ لپاره حکومت ډېر پوټلي ګامونه پورته کړي خو سیلګرۍ سره خلکو د بوټو نه هم کټوالو یا د بوټو نشتوالو سره مخامخ شوي موږ تر روزانه دا خبرې راځي چې چارواکي په دې کې ککړ دي چې حکومت او د سترګو لاندې سمګلنګ روان دی بوټي کټ کیږي او دا داسې ونی وی ګل صاحب چې دا سل یو نیم سل کال عمر لري او دا ونی رسته تشپکې کټ شي سهار هلته نه سمګل شي او بیا په دې باندې فرنیچر جوړیږي یا یو شی یا بل شی نو که یو طرف ته موږ ګورو د بلین ټریز په نامې دا ښه کردار دی خو چې بوټي کټ کیږي د هغې په ماحول باندې تلو یو سفر دی نو حکومتي چارواکي چې دي پېښور یا اسلام آباد کې چې کوم میشته دي دغه خبرې خو ښه دي خو که موږ ګورو نو په لری پرتو سیمو کې چې کوم ځنګلات دي دغې کټایا د ختمېدو چې کوم ریشو ده هغه یقینا داسې ده چې انسان چې دی ډېر د غبرګون سره مخامخ کی
بالکل څنګه تاسو دا خبره وکړه چې د دې اثرات په راتلونکو کې هم ډېر بد دي په من ګورو ستاسو چې کوم معلومات دي زه اکثر ستاسو دا پاڼه هم ګورم تاسو خپل وې پاڼه هم جوړه کړې ده پېښور کلین الاینس پاړه اړه مانی او د پېښور خار هغه سیمه تاسو به کوته کړې دي چې په کوم ځای کې تر ټولو زیات هوا ککړه ده نو او کوم ګورو د هوا د ککړتیا چې کوم نړیوالې ادارې دی انډیکس دی په هغه کې پېښور خار هم تیر کال چې دی هغه سو واري شامل شوی او لاهور خو تر ټولو زیات هوا چې واغه ککړه و د هند نوی دلی نه روستو نو څنګه ګوري د پېښور خار کمی هغه سیمې دي چې هغه وس هم دا دي چې کار پکې پکار دی او هغه خلک و هم ساسي غوري د غزي اوسیدونکو ځینی کې دي چې ساسي د پیغام د لارې هغه په دې معنی لکشانې سره سوچ او فکر وکړي
چې دا څه ده چې تر ټولو نه اول کومه خبره مونږ کړه چې دا شعور نه بغیر ممکن نه دا په انفرادي کډ چې مونږ سو پرې ګمونه پورته نه کوو د حکومت ناغه سي حسي ګنه د حکومت قانون چې دی هغه باغه سي مونږ ته ګټور ثابت شي په خبر یو داسې چیلنج سره مخامخ چې دی کې ان کنټرولډ اربنایزیشن ورته موږ ویل شو هغه د لاسه
د ان کنټرولډ اربنایزیشن زه خطا کې ګم نه ما به تصحیح هم کا د دې دا مطلب دی چې کم ودانی دی کم نوی ودانی جوړیږي په هغه ځمکو باندې چې کم د کروندې دی یا د داسې دی چې د شینکی هغه باندې یا د خار د پراخوالی
دکه دا څه ده چې د هوا او دغه آب او هوا خپل یو قدرتي لار وي تازه هوا په لار راځي دي او هغه ځان سره د ککړه هوا او واسي بیر
په
خبر کې اوس دا مسله را پورته شوې ده چې دلته کې د یو خو د خلکو سره د شیدو د زیاده لپاره کمې دي خو دوی هم دا چې دا یو په خبر چې دا یو سر خاصم دي نو په دې باندې راشوم نه دي ډیر داسې لکه تاسو پېښور کې سیمه ده چې ورسکروډ نومېږي، په هغې کې به مونږ کتل مخکې چې مونږ یو 15 کاله مخکې شو چې هلته به مونږ ته پټي هم ښکارېدل، په پټو کې به چا به سپاک کرلی و، چا به پیاز کرلی و، چا به غنم کول.
بالکل لږ به چې د ورسر روډ نه مخکې شوې نو بیا به ټول پټي به وو.
بالکل همداسې نن چې سړی ورشي دي صرف او صرف تاسو ته به مټ باجري او خخته ښکاري. نو د کائنات یا د نیچرل یا د انوایرمنټ یا د ماحول چې دي هغې هم خپل څه تقاضي دي. هغه د انسان لپاره چې ته پکې چیړچاړ کې تر هغې پورې چې تا ته نه پته چې د دې چیړچاړ په انسان باندې کوم تاثیر را روان دی. نو یو خو د اوبو ډېره لویه مسله جوړه شوې ده ګل صاحب، د اوبو پېښور کې د ډېره پخکته کړې دي، او دویم چې کومې اوبه د مونږ سره موجود دي د هغې چې کوم په خلکو باندې تاثیر دی ځکه هغې کې ډېر څخه اوبه بېرته راغلي دي. نو خلک چې هغه اوبه څښي او هغه سره د غي مختلف بیمارو سره مخامخ دي. نو یو خو د ورسکروډ د سیمه شو، دویم د پېښور د بل غاړه د چې رنګ روډ ورته مونږ وایو په دې باندې هم مخکې به وشي. هلته به تاسو به د شپې چې تلین تاسو به معلومې ده چې یو تازه هوا به چلېده، یو یخ هوا به پېښور ته رابخله. دا داسې وي ګل صاحب چې یو ښار کې مختلف ځینونه یو داسې ځای وي چې په هغې کې کمرشل ځای وي، هلته کې خلک کاروبار کوي، هغه ځای کې دوړه وي، او بل داسې وي چې هغې کې اونی وي یا د کروند وي، نو هلته کې تازه هوا وي. نو دا یو سایکل چلیږي، تازه هوا او د کړکېچن هوا دا یو بل سمي. خو چې دا ټوله ځمکه چې وي دا د کر نه وتلې شي او هغه پخه شي، نو خلکو سره بیا د تازه هوا د پاره څه ځای پاتې نه شي. نو هغه په اک کې خار کې بیرته تاویږي را تاویږي تر څو پورې د پېښور هوا داسې شوي لکه چې هلته یو هفته باران ونه شي، پېښور د اوسېدونه وزي ځکه چې هغه ماحول کې دومره کړکېچیا جوړه شي او خلکو ته مخکې به ښکارېدل نه، خو اوسې خلک کولی شي چې هغه پوزه کې هغه سا واخلي. نو کس پوه شي چې یاره الله دې وکړي چې باران وشي. نو مونږ اوس له بده مرغه د باران په تمه ناست یو د پېښور چې د حکومت د لاسه ځکه دې کې تر ټولو لویه مسله دا جوړه شوې ده چې پېښور کې کته کاروند کې نو تا ته ځمکه دومره ګټوره نه ده، او که څه چېرته یو ودانۍ جوړه کړې نو تا ته ډېرې پیسې د میاشتې رابخي. نو دا له بده مرغه خلک کوشش کوي چې ځان ته د کاروند ځمکه وباسي او هغه د کنکریټ سره مخامخ کړي. مونږ ته خو ټیک ته چې نن یا سبا د 100 کالو دپاره راته نقدي یا راته فاینانشیل
نسل لپاره دا یو ګټور نه دی. بالکل حسیب خان، دا پروگرام د پای شي به هم دی په اخر کې ساسي غږ زمنګ په ټولو سیمو کې اوریدل کیږي، په قبایلی ضلعو کې هم اوریدل کیږي، په خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې او په بلوچستان کې هم. دا یو فعال په هیڅ معنی او تاسو یو داسې کار شروع کړی دی، نو هغه ته وستاسي څه پیغام وي او په ځانګړي توګه معنی دا ماحولیاتي چې دې کم بدی اغیزی دي د دې اثرات کمول لپاره په کار صدا چې دا خلک وکي او په غي عمل وکي.
اول خو مونږ خپل لکه دا مې چې دا شو لاندې پیدا کو چې دا نه نه دا خوره چې دا زمونږ د راتلونکي کول مونږ سره یو مانت ته دا او د اوسېدو قابلیت بیرته جوړه کړئ شي. او دیم خبره دا چې مونږ خپل د کم چې روزانه مونږ چې کم خوې کو پې کې دا بدلون پکار دی چې یو خو چې مونږ چې په خپل هم کوشش کوو چې مونږ یو کس کور راوځو چې د 500 کسانو سیټ وي مونږ پکې یو کس ناش یو ګاډي او دا دې چې کم تیل سوځي کې کاربن فوټپرینټ ډېر زیات دی. نو باید چې مونږ کوشش کوو چې څومره راوځو یا خو ماحولیاتي لټکې لپاره د سایکل استعمال وکړو. دا زمونږ لپاره ورزش ته پاره ډېر ښه دی، ماحول ته پاره ښه دی. زمونږ سره د ګاډو نه علاوه بل ذریعہ نشته. نو باید چې مونږ خپل بیهیویرل چینج راوړو،
رویو کې بدلون راوړو،
هغه نه بغیر ممکن نه ده. ځکه چې دا نن سبا چې کوم ماحولیاتي بدلون دی د دې اثرات چې زمونږ له وسنه بهر روان دي. دریم پکار دی باید چې مونږ خپل د پېښور سینیئر الاینس چې دا کم دا موږ د پېښور د هر وګړي څخه پېښور نه صرف د پښتونخوا د ټولو خلکو لپاره دا موږ غواړو چې د موږ سره ملګرتیا وکړي او موږ د سیول سوسایټي د لارې حکومت ته دا وختونه موږ وغوښتو دا ډاډ ګیرنه هم ورکړو. که تاسو حکومت چې چرته د ماحول د خوارې د پاره ګامونه پورته کوي نو موږ به په مټ ولاړ او که چرته هغې کوشش کوي چې یاره د داسې ګټو د پاره چې ماحول ته زیان رسېږي باید چې موږ د هغې لاسنیوی وکړو یا خپل غږ ورته ورسو. موږ دا ټول اتنه غوښتنه کوو چې موږ سره ملګري شي ځکه چې دا د راتلونکي کل او روښانه سباوونو لپاره ډېره زیاته مهمه ده.
حسیب خان ډیره زیاته مننه چې په مشال مرکه کې مو برخه واخیستله او د ماحولیاتو او د دې اثراتو په اړه مو ډیر ګټور معلومات زموږ اوریدونکو سره شریک کړل. ډیر زیاته مننه تاسو.
تاسو ډیره زیاته مننه د وخت را بخلو لپاره.
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو د پیښور کلین الاینس فعال او بنسټګر محمد حسیب خان خبرې واوریدي. په همدې ځای د مشال مرکه رانغاړو خپل کوربا ګلاسته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی الله مسپارم.